د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د افغانستان د 1415 نیویم تعلیمي کال پیل کړ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د اوه باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپلې جوړېدونکې کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړې. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د بلجیم د پلازمېنې لوی هوایي ډګر وروسته له هغې وتړل سو چې د مسافرینو په خروجي سالون کې د دوو چاودنو خبر ورکړل سو. همداراز وابه ورو چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناټو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټیکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي ډول په ټول هیواد کې نوی تعلیمي کال پرانیست. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا 4.9 ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. او د بلخ په مرکز مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیاله او د دغه ولایت د سرپرست والي په ملاتړ بلابلې مظاهرې وکړې. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي ډول په ټول هیواد کې 1415 تعلیمي کال پرانیست. ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. د پوهنې وزارت فعالیت او کردار د ښوونکو او زده کوونکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. باید یو شفافه حساب ورکونه موجوده وي. موږ د افغان ماشومانو په وړاندې مسؤول یو، نو باید د پوهنې وزارت منابع د ټول هیواد د شفافیت او حساب ورکونې نمونې وګرځي. ښاغلي غنی د پوهنې د کیفیت پر لوړولو د ټینګار ترڅنګ وویل چې مور او پلار باید د زده کوونکو په ښوونه او روزنه کې فعاله ونډه واخلي. بلور ته د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سږ کال به 1.1 میلیونه نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل شي چې 40% به نجونې وي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې له فساد سره ټینګه مبارزه او د پوهنې د کیفیت لوړول یې په کار کې لومړیتوب لري. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا 4.9 الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک ویان بهادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي.
څلور د اپریل یا ورای په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایي پوځ په اختیار کې به ورکړل شي. نور بیا مهالویش تر سم پورستي وختو کې به انتقال هوایي پوځ ته به وسپارل شي.
له دې وړاندې هم امریکا د افغانستان له حکومت سره د 4.9 الوتکو مرسته کړې وه. که څه هم د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا د اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید نورې مرستې هم وکړي. او د بلخ په مرکز مزار شریف کې د جنبش او جمعیت کندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د دغه ولایت د سرپرست والي په ملاتړ بلابلې مظاهرې وکړې. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د مظاهرچیانو په منځ کې ځینې غیر مسؤول وسلوال کسان هم لیدل کیږي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یو شمېر نامعلومو کسانو په مزار شریف کې له ځینو څلورلارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم عکسونه لرې کړل او دې کار د دوستم پلویان په غوسه کړل. په ورته وخت کې د بلخ امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالرضا قادری وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په مزار شریف کې امنیت ګډوډ کړي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د بلجیم د پلازمېنې لوی هوایي ډګر وروسته له هغې وتړل شو چې د مسافرینو په خروجي سالون کې د دو چاودنو خبر ورکړل شو. د بروکسل د ترانسپورټي خدماتو چارواکو هم وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې د میلبک مترو په تمځای کې چاودنه وشوه په ښار کې ټول عامه ترانسپورټ بند کړی دی. د چاودنو علت تر اوسه نه دی معلوم. پولیسو وویل د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرالي څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي دیارلس کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بلګه خبري اژانس وویل له چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. د میلبک د مترو په تمځای کې هم د تلفاتو راپورونه ورکول شوي دي. د بلجیم د کړکیچونو مرکز اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې او اروپایي کمیسیون وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندي ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ترامپ چې د دې ګوند مخکښ کاندي دی واشنګټن پوست ته پرون وویل چې دا یقیني خبره ده چې موږ نور د دغو لګښتونو وس نه لرو. ناتو موږ ته ډېره ګرانه پرېوتلې ده. دا درسته ده چې موږ پر ناتو اروپا خوندي کوو، خو موږ ډېرې پیسې لګوو. د امریکا متحده ایالاتو له اوږدې مودې رئیس د ناتو پر غړو غږ کړی دی چې له دغه سازمان سره چې له نږدې 70 کلونو راهیسې د امریکا د بهرني سیاست وسیله ده د خپلو لګښتونو اندازه زیاته کړي. تیر کال په ناتو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 2% وه. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې خپل لګښتونه به د ناخالصو کورنیو تولیداتو په سلو کې 2 ته زیات کړي. په اوس وخت کې یوازې 5 هیوادونو بریتانیا، استونیا، یونان، پولند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلې دغه ژمنې پر ځای کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د اوربند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکس العمل نښیي. د داعش او نورو سختدریزو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان سټیو وارن پرون وویل چې موږ ډېره تمه لرو چې روسیه به د یو اړخیز اقدام له کولو ډډه وکړي او په دې برخه کې زموږ متبادل وړاندیز ته ځواب ووایي. د روسیې پوځ تېره ورځ له امریکایي استازو وغوښتل چې په سوریه کې د اوربند تطبیق په اړه په بیړنۍ غونډه کې موافقه وکړي. موسکو ویلي که واشنګټن ورته ځواب ورنکړي نو روسي ځواکونه به له خپل لوري اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساول نینیستو سره وګوري. کرملین وویل چې دواړه مشران به د سوداګرۍ، کلتور او خپلمنځي همکاري پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فنلند پخوانی صدر اعظم ایسکو آهو چې اوس د فنلند روسیې د سوداګرۍ د خونې مشر دی تاس خبري اژانس ته وویل چې د شمالي ګاونډیو هیوادونو هڅې پیل کړي چې د همکاري هغه ساحې پیدا کړي چې پر روسیې د لویدیځ په لګول شویو بندیزونو کې نه دي شاملې. د دواړو مشرانو ترمنځ ومه کتنه ده او کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ منظمې ټلیفوني مکالمې کیږي. په موزمبیق کې موندل شوې ټوټه چې ګمان کیږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکې شوې مالیزیایي الوتکې وي د ازموینې لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوه. یو متر اوږده د اوسپنې سپینه ټوټه تېره میاشت د افریقا په ساحل کې یوه امریکایي سیاح چې په خپلواکه توګه یې د ام ایچ 370 الوتنې په اړه پلټنه کوله وموندله. د استرالیا د ترانسپورټي تاسیساتو وزیر دارین چستر وویل دغه ټوټه د توجه وړ ده، خو تر هغو پورې چې کره څېړنه نه وي شوي په دې اړه څه ویل به هڅ او ګمان وي. د مالیزیا د ترانسپورټ وزیر وویل د دې ډېر احتمال شته چې دغه د اوسپنې دا ټوټه به د ام ایچ 370 الوتنې ته ورته د بوینګ 720 الوتکې وي. دغه ماليزیا الوتکه له 2019 پر لیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکنګ ته د تلو په هدف له کوالالمپور څخه پورته شوې وه له لږ زنډ وروسته ورکه شوه. ګمان کېږي چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي. د دغې الوتکې یوازې یوه ټوټه چې د هند سمندر په ریونن ټاپو کې موندل شوې تایید شوې چې هغه د ورکه شوې الوتکې ده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ول ولس مشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د افغانستان دیارلس سوه پنځه نوییم تعلیمي کال پیل کړ.
از نگاه کمیت تغییرات بسیار زیاد آمده، از نگاه کیفیت مشکل بنیادی ما حل نشد.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د اوه باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپلې جوړېدونکې کلنې غونډه کې د غړي هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي.
موږ کولی شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو.
په کندوز ولایت کې یوې وسله والې ډلې د طالبانو د جلا سوې ډلې نوي مشر ملا محمد رسول څخه خپل بیعت اعلان کړ.
ملا رسول آخوان امیر المومنین چې په زرها علما دا تعین کړی ده، موږ د هغه د پشتیبانی اعلانو.
همداراز به واورو د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلا سوې ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دی. او په خوست کې هم د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په میلو سره د نوی کال ولمانځل شو.
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنو لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو.
په دې خپرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اورېدونکي اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان دیارلس سوه پنځه نوییم تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې ښاغلي غنی د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو په راوستلو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره یې پنځه کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه یې وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هیله وښوده چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار یې وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معارف
د پوهنې وزارت اوسنی جوړښت او فعالیتونه زموږ ښوونکو او زده کوونکو ته ځواب ویونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي.
ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپلو اهدافو په پوره کېدو کې له علماو، ښوونکو، ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. ښاغلي غني ومنله چې د ښوونکو د ستونزو حل ته یې لازم کار نه دی کړی، خو ژمنې وکړه چې د وخت په تېرېدو به د ښوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
نقطه اولتون از که از ما گله داری
ستاسو لومړنۍ خبره دا ده چې له ما گله لري. گله مو دا ده چې تاسو یو معلم ته رایه ورکړه او ولسمشر مو کړ، خو همدې ولسمشر مو بنیادی ستونزې حل نه کړې. زه ستاسو د ستونزو په حل کې ځان مشروط ګڼم، خو هیله ده سکال د کامیابۍ نمرې ترلاسه
کړم.
ولسمشر وویل چې د پوهنې وزارت باید د نورو په پرتله د شفافیت او حساب ورکونې یوه بیلګه وي او خبرداری ورکړ چې د پوهنې په وزارت کې هر ډول کمکاری نشي زغملی. ښاغلي غني ښوونکو ته وویل چې غصب شوې ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. ښاغلي بلخي د پوهنې په برخه کې د یوې پنځه کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلاد ماب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو پنځه کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوې او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زموږ د راروانو پنځه کلونو د لارې نقشه به وي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې یو میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې یو څلوېښت فیصده نجونې دي. د نوې تعلیمي کال لپاره 950 بابه خونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 1500 بابه خونځي د ناامنیو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بندو ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمیر نور هم ډیر شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو د د افغانستان د مالیه وزارت وایي د اوه باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپل جوړوونکي کلنۍ غونډه کې د غړي هوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړې. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتوالي او کاري فرصتونه په راتلونکي غونډه کې د بحث وړ مسایل دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د دغې ډلې د 20 هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړیږي. خصیم سولمل نور تفصیل وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې د وباندې ډلې استازي په کابل کې سره راټولې شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسه کې به چې د اوري په 14 او 15 په کابل کې جوړې شي د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو استازي د 2018 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث وکړي. دا چې دا ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی په اړه وایي
دغه ناسته له لارې موږ کولی شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، د خپلې تجربې د یادو هیوادونو سره شریکې کړو، د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسي، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کار وسي، او د دې ترڅنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو دوه کلونو کې 2018 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا 20 هیوادونه غړیتوب لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي. خو دا چې د افغانستان او په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري، په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان و مشابه این کشورهای سن که اینا
د یوې د افغانستان او د ایتو ورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. که نړیواله ټولنه دوی سره مرسته ونه کړي او دغه مرستې مدیریت نه کړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ شي. خو ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترکو ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د ده په باور د نړیوالو مرستو دوام د لنډ مهال لپاره ګټور وي خو د اوږد مهال لپاره دا هیوادونه له پرمختګه شاته پرېږدي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو ده. د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو جلاسوي ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دی. د دغې ډلې ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه د خپلو مخالفینو لخوا پروپاګند وبلل چې په خبره یې غواړي د دغې ډلې روحیه کمزورې کړي. تر دې وړاندې پاکستاني رسنیو د هغه د نیولو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د وسلوالو طالبانو جلاسوی ډله وایي مولا محمد رسول همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دی او د هیچا لخوا نه دی نیول سوی. پاکستاني رسنیو نن د یو شمیر طالب مشرانو په حواله ویلي چې مولا محمد رسول د پاکستان له پولې څخه تر اوښتو وروسته نیول سوی دی. دغو طالب مشرانو چې نوم یې نه دی ښودلی د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته د مولا رسول د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو یوازې دا خبره تایید کړې وه. خو د مولا محمد رسول په مشرۍ د جلاسوی ډلې ویان منان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړه او هغه د دوی د مخالفینو او ګوندیانو لخوا پروپاګاندا وباله.
دا پروپاګاندا حقیقت نه لري، فقط دا اوازه چې کوم خپل سوی ده دا زموږ د هغه دشمنانو د همسایګا خپل سوی ده چې اسلامي جنگونو شروع سره سره زموږ د روحي د تضیف کولو لپاره کوي. دا هیڅ طاقت نه لري. هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی، زموږ سره په رابطه کې دی.
دغه راپورونه داسې مهال خپره شوي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یوې وسله والې ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره خپل بیعت د طالبانو د جلاسوي ډلې نوی مشر مولا محمد رسول څخه اعلان کړ. د دې ډلې مشر محمد نادر نیازی وایي دوی زر کسه دي او په کندوز کې یې له ټولو وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې له دوی سره یو ځای سي. دوی وایي نور د پاکستان په اشاره باید په هیواد کې له جګړو لاس واخلي او د مولا محمد رسول تر مشرۍ لاندې خپل فعالیت پیل کړي. د مولا محمد رسول په مشرۍ ډله د مولا اختر محمد منصور مشرۍ نه مني او څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې ورسره کړې دي چې وروستۍ جګړه یې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې وه. ویل کېږي د شینډنډ په دغو خپلمنځي جګړو کې د دواړو لورو 200 کسان وژل شوي دي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د مولا محمد رسول د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دغه ډله تر ډېره د مولا محمد رسول له ډلې سره خپلمنځي جګړو ته اهمیت نه ورکوي او په دې اړه یې په ندرت سره په رسنیو خبری
کردی. ازادی رادیو د بی طرف موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
تاسو ازادی رادیو اوری په خوست کې هم د افغانستان د شمیر نور سیمو په شان د خلکو او ځوانانو لخوا د کنسرتونو، اتڼونو، میلو او بندارونو په بدرګه د پسرلي میلې پیل شوې. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د نوي کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنۍ میلې پیل کړې. د کال په اوله او دویمه ورځ د خوست ډلې ډلې ځوانان باغونو، دښتو، غرونو او زیارتونو ته ولاړل، میلې او ثباتونه یې جوړ کړل. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقۍ پروګرامونه او اتڼونه هم ترسره کېدل. تیره ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنۍ میله ترتیب کړې وه. د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال رارسېدل ډېر ښه ولمانځل شول.
نوی کال د په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1995 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
د تړونو نزي مسؤل مدیر سپید روزی په خوست کې د پسرلنۍ شپه ورځ د لمانځنې په باب داسې ویل:
او هر ځای کې په هر صحرا کې تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو، په ډله ییز ډول راوتلي وو، اتڼونه یې کول، مجلسونه یې جوړ کړي وو، ډېر د خلکو سات تېر شولو. خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
د شیخ زاید پوهنتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر جشن د لمانځنې یادونه وکړه.
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسم سره ولمانځه. د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او اتڼونه هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله. خوشحاله یو چې دغه ورځ په سولې او ارامۍ سره لمانځو.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځ د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوي ول.
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی. له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمانځله او درڅنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو، استادانو، روشنفکرانو، مدني فعالانو او رسنیو لپاره یوه ادبي میله په پام کې نیولې وه چې تاسو خپل د دې شاهد حال یستئ.
د خوست په تفریح ځایونو کې یو شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ییزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول.
نوم یې نور رحمان دی. دلته چې موږ راغلي یو موږ ملګري ترتیب جوړ کړی و چې په نیو کول کې یو سفیري یو خوشحالي ترسره کړو، میله جوړې کړو. دا موږ دستور دی د پلور د نکاح تاریخ نه اوس الحمدلله د متن په تپه کې موږ سره یو ځای شوي یو. محمد رمضان چې موږ راوستلي دي د ځوانانو او خپل د سترۍ د ځوانانو د افغانانو د هیوادوالو د خوستوالو د خوشحالۍ لپاره موږ راوستلي دي.
یاد دي وي چې له پخوا نه په خوست کې د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې پسرلنۍ میلې جوړېږي. خلک او ځوانان بیا د ولایت په تفریح ځایونو، غونډیو او له زیارتونو سره نږدې راټولېږي، ثباتونه، بنډارونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستاني امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په دوو بیلو سیمو کې یې څوارلس خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال وژلي دي. د امنیتي ځواکونو په وینا په وژل سوو کې دوه د بلوڅو وسلوال قومندانان هم شامل دي، خو د بلوڅو یوې ملتپالې ډلې پر ملیشو د یوې ماشوم نجلۍ او د دوو عامو کسانو د وژلو تور پورې کړی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د پاکستان د ملي پلان له مخې په تېر یو نیم کال کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات ګړندې کړې چې په ترڅ کې یې وخت په وخت له وسلوالو سره نښتې کېږي او دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د دوشنبې په ورځ هم د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په کوهلو سیمه کې دولس بلوڅ وسلوال وژل سوي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند خانواسي رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې سرتېرو یې د دوشنبې په ورځ د کوهلو په نسوه سیمه کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات وکړل چې وایي په عملیاتو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه او په نتیجه کې یې دولس وسلوال ووژل سول. خانواسي ادعا کوي چې دغه دولس واړه وسلوال د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو د یوه وسلوال سازمان غړي وو چې وایي د هغوی یو قومندان هم پکې شامل دی. د ملیشا ځواکونو ویاند ادعا کوي چې دغو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو په حملو او نورو جرمونو کې لاس درلود، خو تر اوسه د کومې خپلواکې سرچینې لخوا د دغو کسانو وژل کېدل او له وسلوال سازمان سره یې تړاو نه دی تایید سوی. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په کیچ سیمه کې هم د دوو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې ادعا سوی چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو او ملیشا سرتیرو په ګډه د کیچ په بلیده سیمه کې د وسلوالو په یوه کیمپ پسې د پلټنې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د یوه قومندان په شمول دوه وسلوال ووژل سول. خو د بی این ایم یا د بلوچستان قومي غورځنګ په نامه یوه وسلوال سازمان په یوه خبر پاڼه کې د ملیشا ځواکونو ادارت کړی چې ګواکې د دوی په عملیاتو کې وژل سوي کسان د وسلوال وي، او تورې پورې کړی چې د ملیشا سرتیرو په ډزو کې یوه لس کلنه ماشومه فاطمه او دوه نور عام کسان وژل سوي دي، خو دا خبر د ملیشا ځواکونو لخوا نه دی تایید سوی. د یادونې وړ ده چې کوهلو، ډیرای بوکټي او د کیچ په شمول له ایران سره پر پوله پرتې هغه ناارامه سیمې دي چې وسلوال بلوڅان پکې له تېرو لسو کلونو راهیسې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت په وخت یې له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره نښتې کېږي.
آزادی رادیو لوونا ترو
تاسو موږ ژغ لا آزادی رادیو اوري. په هغه ائتلاف کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، د ځینو هیوادونو نشتوالی د دغه ائتلاف پر جوړېدو او اهدافو پوښتنې راپورته کړې دي. د دغه ائتلاف تر ډیره د سنی میشتو هیوادونو ملاتړ لري، خو ځینې هیوادونه لکه ایران، عراق او سوریه په تر ډیره شیعه میشته دي چې دې ائتلاف کې ښکیل نه دي. ځینې منتقدین وایي سعودي عربستان څرنګه کولای سي د عراق او سوریې له اجازې پرته په هغو هیوادونو کې د توندلارۍ او د ایش پر وړاندې مبارزه وکړي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د سنی مسلمانانو دغه ائتلاف چې د ترکیه، مصر او پاکستان په څیر هیوادونه په کې شکل دي ځواکمن ښکاري، خو د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د انډونیزیا او ایران په څیر هیوادونه نسته، نو ځکه د دې ائتلاف د انګیزې او اهدافو په اړه ځینې پوښتنې راپورته سوي دي. په دې ائتلاف کې د ایران، عراق او سوریې په څیر هیوادونو نشتوالی داسې باورونه رامنځته کړي چې ګواکې د سعودي عربستان غوښتنه له تروریزم سره مبارزه نه ده. په لندن کې د چترم هاوس په نوم د نړیوالو چارو د یوه انسټیټیوټ غړی حیدر خوایی وایي د دې ائتلاف له جوړېدو څخه د سعودي عربستان هدف کورنۍ امنیت او هم د سیمه ییز سیال ایران په وړاندې د لا ډېر قدرت ترلاسه کول دي. په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې خړپړې سوي او هغه مهال لا ډېرې کړکېچنې سوي چې سعودي عربستان په هغه هېواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او یو شمېر اعتراض کوونکو وروسته په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ. تر دې پیښې وروسته ایران او سعودي عربستان په یمن او سوریه کې هم د جګړو په برخه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. حیدر خوایی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د دغو هیوادونو د موافقې پرته څرنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه ائتلاف له افغانستان او انډونیزیا څخه هم له دوی سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده، خو دغو هیوادونو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا له نورو لسو هیوادونو هم غوښتنه سوې وه چې له دې ائتلاف سره یو ځای سي، خو هغوی خپل ګډون رد کړی دی. یو شمېر پلټونکي پوښتنه کوي چې دغه ائتلاف چې مشري سعودي عربستان کوي او په خپله د دوی په خبره په نړۍ کې د افراطیت په خپراوي تورن دی، څنګه کولای سي د توندلارۍ او افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي. بلخوا ریاض په یمن کې د ایران ایران په ملاتړ حوثی شیعه یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو له کبله تر نړیوالو فشارونو لاندې دی. دغه هیواد همداراز هغه روحاني شخصیتونه چې وهابیت خپروي هم تر تعقیب لاندې نیولی دی. یو شمیر منتقدین وایي چې ریاض د افراطیت ملاتړ کوي. کله چې ریاض د تیر دسمبر پر 15مه نیټه پوځي ماناور اعلان کړ، نو څو هیوادونو ته یې بلنه ورکړې چې په ایتلاف کې ورګډ شي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تروریزم سره د مبارزې د همغږۍ له مرکز سره یوځای کیږي، خو له یوه پوځي پیمان یا تړون سره نه یوځای کیږي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي په مشرۍ د دغه ایتلاف جوړول رد کړه. او د پاکستان جان رسپانی د دغه هیواد بهرنیو چارو د مرستیال اعزاز چودري له قول لیکلی و چې وایي تعجب کوي چې له دې ایتلاف سره د اسلام آباد د یوځای کېدو په اړه مطلب لولي، خو پاکستان له دې کبله چې له ریاض سره پیاوړې اړیکې لري وروسته له دغه ایتلاف څخه ملاتړ وکړ.
د ازادي راډیو د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې یو د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نوري څخه اورو.
په مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د دې ولایت د سرپرست والی په ملاتړ بیلابیلې مظاهرې وکړې. لسمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې غیر مسؤول وسلوال هم لیدل شوي دي. افغان ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا 4.9 ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. راپورونه وایي د بلجیم د پلازمېنې په بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په میترو کې په 3 چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندي ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د له اوربند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکس العمل نه ښیي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینستو سره وګوري. په موزمبیق کې موندل شوی ټوټه چې ګمان کېږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوي مالیزیایي الوتکې وي د ازموینې لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوه.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي تمه ده چې سبا چهارشنبه کابل د لومړي ځل لپاره د G7+ یا د وو باندې ډلې هیوادونو د څلورمې غونډې کوربه وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د پلس وو ګروپ د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. عبدالرحیم زینن زیاتوي چې دا غونډه د اقتصاد له پلوه افغانستان ته ډېره مهمه ده.
مهمه ناسته بلل کیږي. په دغه ناسته کې نه یوازې دا چې د یادو شلو هیوادونو د وزیرانو په کچه استازي پکې برخه اخلي، بلکې دیسکشن د یادو هیوادونو د مرسته کوونکو استازو هم پکې برخه اخلي. مرسته کوونکو د ته وهڅوي چې افغانستان او غړي هیوادونو سره مرسته باید د یادو هیوادونو د لومړیتوب پر اساس وي ترڅو مو ګورو ورو اقتصادي پرمختګ په حرکت کړو.
افغانستان، چاد، د دیموکراتیک ګوند جمهوریت، هایتی، لایبریا، سومالیا او جنوبی سودان او یو شمیر نور مخ په بحران هیوادونه د G7+ هیوادونو لغړیو څخه دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به په کابل کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قاچاق د مخنیوي په هدف د بورس یو بازار جوړ کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت بیان محی الدین نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بورس په بازار کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړل کیږي او بیا ورته بازار موندنه کیږي. نوموړی وایي چې دغه بازار په جوړېدو سره به ګاونډي هیوادونو ته د ډبرو د قاچاق مخاوني ولشي او هم به هر کال افغان حکومت لدی درک میلیونونه افغاني عاید ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې نن یو دوه ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر عبدالباقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان پانګوالو شاوخوا سل غرفې نندارې ته ایښودل کیږي. په دغه نندارتون کې کرنیز ماشینرۍ، تراکتورونه، پایپونه، تازه او وچه میوه، زراعتي درمل او اصلاح شوي کرنیز تخمونه شامل دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ته په خبرونو کې مو واوریدل چې په بلجیم کې چاودنی سوي دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. نوري صاحب سلام، په دې اړه د بلجیم چې په بلجیم کې چاودنی سوي دي، په دې اړه نور څه معلومات لري؟
بلې ملالی جان، دغه چاودنې نوې پیښې شوې دي. په دې اړه تر اوسه پورې درست ارقام البته د تلفاتو په اړه نشته، او نه هم په دې اړه چې دغه چاودنې د چا لخوا شوې دي. خو لومړني راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په درې چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتن د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه هم د ښار د مترو مله بک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. له چاودنو وروسته هوایي ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسیسات هم بند شوي دي. په بروکسل کې آزاد خبریالي لیلو ما سدید شیبه مخکې ازادي راډیو ته د نویو چاودنو په اړه وویل:
دو انفجار ساعت 8 صبح با وقت محل در میدان هوایی بین المللی بلژیک با وقوع پیوست، و 1.5 ساعت بعد عمله انتحاری سوم در یکی از متروهای بسیار پر ازدحام که نزدیک مقر اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا هست با وقوع پیوست.
د ملبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یو عیني شاهد بیا خبری رسنیو ته په دې اړه ویلي دي:
Just smoke.
پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتن هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی. خو د فدرالي څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي 14 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل شوي دي. د بیلګې خبری آژانس وویل له چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. د ملبک د مترو په تمځای کې د تلفاتو راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه دقیق ارقام تایید شوي نه دي. د بلجیم د بحرانونو مرکز اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې، او اروپایي کمیسیون هم وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په خپلو کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک سالی عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو.
ډېره مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د بلجیم د چاودنو په اړه معلومات راکول. اوس وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکي په ګډه واورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شمدې کې را باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه زاجمل تورمان تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف ستونزې ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهلی او ده ویلي چې د ده زوی قاري دی او په یوه غونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغلی و د قران کریم تلاوت کړی، بیا ولسمشر دای هڅولی او ژمنه یې کړي. والی صاحب ته هم ویلي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زده کړو لپاره د لوړو زده کړو لپاره یو اسلامي هیواد ته ولیږو. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې تېرې شوي، تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دغه موضوع ښه تاسو روښانه شي، په خپله به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاري صاحب عباسی پلار دی د ده خبرې به واورو.
سر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15مه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی و نو د خلکو سره لیدنه درلوده، نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې ده قاري صاحب مودودون نمیگیری، خوش آواز قاری ده، د لوګر په سطح استوری ده. نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو، نو وروسته بیا رئیس به جمهور د تختل تسبیح هم ورکړې، د لاس تسبیح هم ورکړې، هغې کې ونیو، ډېر نوازش یې وکړه. والي صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاري صاحب بیرا والا یا د قاري صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ولیږو. اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي، له 15 میاشتې هم زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم، تر اوسه یو میلیمتر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر ورسره شته، ما ته زنګ نه ده ویلی چې ته راسه او دغه موضوع په هکله موږ څه پیشرفت کړی، هغه نتیجه ما ته ووایي. صاحب سره چې ما ولیدل، والي صاحب ویلی چې زه خپل رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. لږ وروسته 2 میاشتې کېږي چې والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې. نو 2 میاشتې نه هم زیات. خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست، سخنگوی هم د ما نمبر واخیست، ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته. خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس جمهور والي صاحب سره وکتل، څه یې ورته ویلي یا یې ونه ویلي. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته یې وکړم او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کېږي که نه؟ دا برس چې راځي، برس خود زورمندان له طرفه په هوا کې چور کېږي، نو غریبان چې نه پاتې کېږي. یو رئیس جمهور چې یو لطف وکړو، هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. د ما زوی هم مایوسه ده چې وایته د ما کار پسې نه ګرځې، مال زه پېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم، خو نتیجې باندې تر اوسه د څه مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلې. فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي، نو ټول هغه کولی شي دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره. زه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه، شاید تا ته هم ستونزمن می چې ته هغه ته ځان ورسې او دا خبر ورسره مطرح کړې. خو که غږ دې اوري، رئیس جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي، ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو، خپله یې دا خبره وکړه، خپله یې دغه تحفه ورکړه، خو دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې.
د انصاف په لټه کې دوستانو، دغه ستونزه مو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریکه کړه. خغلی صالح په اړه راته وویل.
بلې، کاری مادین عباسی جاد عظیم زوی د لوګر د کنګار اوسیدونکی دی. کله چې ولسمشر لوګر ته راغلی و، هلته بیا په غونډه کې کاري صاحب مادین عباسی تلاوت وکړو. د ده ښکلی غږ او ښه تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه د خپل تصفیه د لاس تصفیه ډالۍ کړې. هغې نه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړ چې انشاءالله دغه کاري صاحب به زه خارج مصر یا بل هېواد ته د زده کړو لپاره استوم. دغه موضوع موږ کاملا په جریان کې وو. څو ځل په خپله کاري صاحب موږ راوختی دی، پلارم ده راوختی دی، والد صاحب دده نه مو ټول هغه اسناد غوښتي دي، کوم تحصیلي اسناد چې دي هغه موږ سره دي، خپل والي صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والي صاحب ویل که په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي جمهور سره تر لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي صاحب دغه زما لوید کړی دغه موضوع، او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم.
زمونږ ان شاء الله کاری صاحب امامالدین عباسی ته ډاډ ورکو چې مونږ د یاد نه وتلی ته زمونږ ذهن کې او ان شاء الله دغه موضوع به دي بالکل تاکیدیږي او کوم واضح اثر شوی ده ان شاء الله هغه برخمن کېږي. کارونه دې تاسو معلوم دی چې تر اوسه پورې جمهور ته نه دی تللی مشر خو تاسو معلومه چې خو زیاتره مسلې چې هغه په تلیفون یا ویډیو کانفرنس باندې حلوي ان شاء الله په همدغه شپو کې ولسمشر سره ملاقات لري والی صاحب دغه موضوع په لړ کې ان شاء الله کله چې ولسمشر سره ولیدل دغه موضوع به ورسره حتمن یادوي چې موږ په لوګر ولایت کې اصل څلور شمېره لرو ټول لوګریانو لپاره هر هغه څوک چې شکایت لري هر هغه چا چې کار ځنډېږي هر هغه څوک چې کار نه کوي موږ دوی ته بار بار اعلان کړی دی. بیا هم ورته اعلان کړو دوی کولی شي یو اصل څلور شمېره چې ده هغه په خپله د ولایت مقام کې نسل ده او په خپله هر شپه خپله ولایت والي دغه ټول موضوعات د ورځې په جریان کې تېر شوي دي هغه خپله دغه موضوعګان ټول چې تعقیبوي ان شاءالله داسې کوم موضوع نشته چې واسطه واسطه بازي وي په ولایت کې چېکار کې چېکار نه کوي ټول ته موږ ډاډ ورکړو. بیا هم ته نه ویل کېږي څوک داسې کوم شکایت لري دوی دې مهرباني وکړي د سلسلو شمېرې له خوا دې زنګ ووهي او خپله مشکل خپله اداره دي هغه ماته په نښه کې چې کومه اداره کې دوی کار نه کېږي او یو واسطه بازي کېږي چې موږ هغه اداره سرسرېشمن زنګ واغوسه پوښتنه وکړو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربا نورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف
وی ګرک وې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د انصاف فلټه خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو کشمیر د 0992 93 درویش تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونې ولای.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. تر هر څه دمخه غواړم تاسو ټولو دوستانو ته که د افغانستان په هر ګوټ کې یاست یا له افغانستان نه د باندې ژوند کوئ د نوي 1395 لمریز کال د رارسېدو مبارکي درته وایم په دې هیله چې دا کال زموږ د هیوادوالو لپاره د خوښۍ او سوکالۍ ډک وي او د ژوند هره شیبه مو د پسرلي د ګلانو په څیر تازه او ښکلې وي. خوشحیم چې بیا هم ستاسو د خپلې خپرونې وخت یعنی د ازادۍ او اوریدونکو د خپرونې وخت را ورسید. نو د تل په څیر موږ ته ستاسو پیغامونه را رسېدلي دي. غواړم دا اونۍ د نوي کال د راتلو په مناسبت هغه پیغامونه لومړی در واوروم چې زموږ اوریدونکو هم د همدې شمېرې او خپرونې له لارې موږ تاسو ټولو ته د نوي کال مبارکي ویلي دي. نه مو څنډوم د دوی ویناوي به پخپله د دوی په ژغونو کې واورو.
زه سلطان محمد دی پکتیا ولایت دی په ډنډي پټون دی ولسوالۍ دی کماته دی د ریبرن دی کلی څخه د ازادۍ ټول کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي وایم چې دا کال د خدای په توګه د موږ دی سوکاله او په امن کې تیر کړي. الله امین.
بله السلام علیکم. زه عبدالرحمن رحمانی د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خوشحالی او مرغی را تیر کال خو ډیر جنگونه او تلفات په افغانستان کې بیخي ډیر وه او د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته د نوي کال مبارکي وایم. خدای دې ښه سوکاله ژوند ولرئ په خوشحالۍ سره. مننه کوو. خدای ته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالباری جہانی خبر کوم د ایران څخه. د دې نوې کال په مناسبت باندې د افغانستان ټول وګړو ته او سلامتی او د مسلمانۍ ارزو د الله جل جلاله څخه کوم.
الو السلام علیکم. زه بلال خان د ایران د تیرن د ټلیفون بلی کوم. ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته واپس سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه د نوي کال مبارکي اول د ازادۍ رادیو کارکونکو ته با ټول افغان ولسته د ازادۍ رادیو د لیارې وړاندې کوم د ټول پښتنو ته خدای دې وکړي نور مسلمانانو ته چې نوې کال دې مبارک شي خدای دې وکړي چې د سولې آرامۍ او د آبادۍ کال وي افغانستان لپاره نیکمرغي سولې آرامۍ راوړي افغانان په سولې په آزاد فضا کې سالم تنفس وکړي
دا آزادی رادو و ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا دوی د زموږ د پیغام اخستونه څخه ډیره مننه خدا نوې کال مبارکي و ټوله ملت افغاني ته وایم السلام علیکم
وعلیکم السلام وروره بیا هم له دوستانو ډیره مننه کوم چې موږ ته د خوشی پیغامونه استولې دي د همدې پیغامونو په لړ کې یو دوست د افغان حکومت څخه یو ګیله هم کړی وایي چې د نوي کال پر اتلو سره حکومت له بزګرو سره څه کړی دي او څه مرسته کوي څه پروګرام لري نو په خپله د دې څخه به واورو
السلام علیکم زه کریم محمد رسول د ننګرهار ولایت نه په تماس کې يم زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د نوي کال د پر رسېدو باندې خوښي او خوشحالي وړاندې کوم. پس د سلامه مې دا غوښتنه ده د افغانستان د حکومت نه چې تاسو د دهقان د ورځې په مناسبت باندې یوه ورځ نومولې ده چې هغې ته د بزګر ورځ ویلی کېږي. په دې باندې بزګر څه وکاڼي وی خوري وی څټي څه شی به وکړي چې بزګر سره په کې څو مالی کومک نه کیږي نو تاسو سره ورکي او نو تاسو تخم ورکي او نو سره څوک نور مالی کومک کوي نو بزګر غریب به څه وکاني په دې ورځ باندې د افغانستان د حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دا د بزګر ورځ سره قانونبانځي باید منډه شي د بزګر سره کومک وکړي سره او تخم او نور اسباب سره یا ضروري ملحقات وته فلاس کی ور کی وسلام با احترام
ګران دوست ستاسو پیغام مخبر کړ همدا چې افغان حکومت او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کال په نوي کې دوه سره چې د کښتونو د کرنې موسم د لوزګرو سره کړی دی او څو پروګرام لري دا به د افغانستان د کرنې او بولګول وزارت د رسنیو د برخې مسول لطف الله راشد سره د ازادي رادیو په مرکه کې وورو
راتلونکي کې موږ بازګرانو لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو د اوبو د پروژو د جوړولو د آبیاري شبکو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیاري پروژې بیا ورغو د هېواد په بېلابېلو برخو کې او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږ کال کې 40,000 ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بازګر ته وویشو
رشید صاحب محترم په ځانګړي ډول تاسو په 1995 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګران د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي
بڼوالۍ په اکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغو د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړ کړو او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تیر کلونو کې د هغه ظرفیت لوړ کړو لکه په کابل پروان او لوګر کې دي مهمه مرکزونه دي چې 3000 لیتر شیدې پروسس پیاوړه شیدې ظرفیت لري موږ غواړو چې تا کال د 10000 لیتر کې پیاوړه لوړ او همدارنګه په ننګرهار کې یو تیز لویه فابریکه ده د ختیځ په نامه ختیځ لبنیاتو فابریکه د 10000 ټنه دي موږ غواړو چې تا کال د ظرفیت په 10000 ټنه پورې اوچت کړو همدارنګه په نورو برخو کې په بازار موندلو په سړکونو ته جوړول پاکله او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هر برخه ته موږ ځانګړي
دیر لسو پینزنیویم کال با دی زراعت لپلاو پا افغانستان که سنگ کال با وی او دکرن وزارت غواری چل بزگرانو سر بکوم برخو که کوماکو کی امرستو کری پا دکال که
ټول برخه کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم د دې چې ټول بازګران او مالداران لپاره سہولت برابر کړو په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو د لابراتوار کولو چې شروع کیږي ترڅو چې دوی وکولای شي چې په ښه ډول وکړي مراقبت کوي او حاصلات سم کړي او بازار ته وړي د ترين په لاره د داسې تهدیدونه داسې اوازې شته چې ګڼي ساکل به وچکالي خو ورسای معلومات چې موږ لرو د داسې معلوماتي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبي خبره ده د دې مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو بازګر لپاره هم دا اوس موږ د سلار لټ چې هغه یو کار شي چې په ښه ډول خپل کاروندي مسؤلیت ساتي او د متخصصینو مشورې نه ګټه واخلي په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغه سره مرسته وکړو
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت رسنیو مسول لطف الله راشد وو هیله د اوریدونکو هم معلومات اخیستې وی چې د دغه وزارت پروګرامونه او پلانونه څه دي او دغه پروګرامونه وکولای سي د کرنې په برخه کې زموږ د بزګرو ستونزې هوارې کړي. اوس د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې پر نورو بېلابېلو موضوعاتو یې موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي، دې برخې ته به د هغو دوستانو په څرګندونو دوام ورکړو چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه یې موږ ته رسولي او ورپسې به نورو دوستان هم واورو چې څه وایي.
سلام علیکم، ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات. موږ د حزب اسلامي حکمتیار نه ډېر مننه کوو چې خپل نمایندګان د سولې په باره کې خپل وطن د خدمت لپاره رالېږلي او ټول طالبانو ورونو ته خدای لکو چې د خارجانو د منګولو نه لاسونه خلاص کړي او د خپل وطن په ازادۍ او پسوله کې برخه واخلي. نن سبا چې کوم سپل سوی جنگ ده، دا د خارجانو ده، دا د صرف د افغانستان د وینې تویدو او د افغانستان د اشغال او د یو مسلمان ملت د کړولو دپاره دا کارونه روان دي. د ټولو طالبانو نه هیله کوو چې ښه فرصت ته او په دې فرصت نه ګټه واخلي او د خپل عمل خدمت وکړي. والسلام.
السلام علیکم، سید رحمان شاطر د زابل ولایت خاک افغان ول علي د خپل تاسو سره تماس کیم. د حکمتیار د جوړې په برابر د ما نظر ده دا جوړه خدای شي وسی چې یو خو د وخت نه اسلام ته ولا خدای مو په نظر خدمت کړی بل یو چا خدمت کړی د برنامه د انو ملا کړی د شوای زمره ور یم نو دا جوړه به ښکار د شي وسی. السلام علیکم.
سلام علیکم، د مانم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت وسیدون کایم. زه د ایران څخه خبرې کوم. زه دغه نوی کال او نوی پسرلی ټول افغانانو ته د صلح کال ګولم چې د موږ په دولت کې په خاوره کې جنگ ختم شي او صلح راشي او د ما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي حکمتیار صاحب نه او ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله نه او د طالبانو د مشرانو نه او د ښاغلي مجددي صاحب نه او د ښاغلي سیاف صاحب نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور موږ صلح راولو په افغانستان کې او جنګ ته خاتمه ورکړو. او و دېرش کاله افغانان وجنګېدل خو اوس افغانان باید دا ثابته کړه چې نور موږ جنګ نه غواړو، موږ باید په خپلو کې خبرې سره وکړو.
د روزګان ولایت راوتلو سوالی نه مې رنګ ته وهلی دی او د روزګان په ولایت کې سخت مقامات شروع دي لکه دغه څلور ولسوالۍ د چارشینو ولسوالۍ د دیراوت ولسوالۍ او د چورې او د روزګان دغه څلور ولسوالۍ ډېر د مسیرې په حال کې دي ځکه چې دلته هره ورځ جنګونه دي وروجانه ډېر مقامات شروع دي او بل وروجان ملکي تلفات نه رسېدلي دي خو ډېر سخت دی په د حکومت په توان کې یو شی خو نفر دې ورته راواستي ورو کومک دې ورته راولي چې په توان کې دی د خپل مقاماتو پوستې ولکې د ټولې کې نه د مسلمانان نه پذیري وروجانه د بل جوالو ته خلکو کډي اړولي وروجانه دا بېشي د افسوس ژوند دی. الله پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم، دا امان الله د کندهار ولایت څخه ټلیفون کوم. ما د افغانستان د حکومت او د ولسمشر اشرف غني په غوښتنه دغه ده چې د ورور دغه خپل بندیانو غم وکړي چې پاکستان کې یو ډېر سخت حالتونه تکسي دي. زما خلک یو مور سېکې هم په والله بله په نیولي دي، زما مسلمان خلک یې نیولي دي. هلته کارونه مونږ ته د جولۍ کې اچولي دي، اصلاحاتات په موضوع د دوه کاله جیل نه پاکستان
مخامخ چارواکو مالونه او موټر سایکلان فرات باندې تیر کوم مهرباني خدای دې وکړي چې راتیانه شرقي وسلام.
ځاځي اختر يم د دریا دولو سوالي د مالدارو د کلی یو سړی يم پر د ډیر ستند سره روخ یو مرسته او کومک راسته وي بابو سپسیم کیم په چاتنګل کې.
السلام علیکم. زده مکه وسیدم که میرابول مینوم ده داغ پیغام داشت پیدا ما چی در افغانستان حکومت ایست حکومت نشده بوده پس دیلارا ما گره در غده بود دیلوارانو تا چل اسکار پلوس واسه ویلار بیشه لایش لایش لای مدر یا تیرات حالو برسه که یا تا پران آرسه که می پران خاطر در پسی بیا سل سل روپای اخلی چه غده کال پی خرزه گی آبال یو ده پرا پا گمره که یه دومین کالی نباسی نه ده هره پیرسه که بیخی چوب بنده بیخی حکومت مو پا ترک نندی روزه کرده ده پرا والی سا محترم سل روپای از اخلی یو نیسل برز از اخلی بیا پیم ده روپای شروالی رکا شروالی بیچیش خمال نخوری یا پکاوالی یا پغازنی که خوالی ده شروالی هم ترسه خوالی نکتول الار دست شده ده غازنی ترافی کن گیر پازا بیوی ده کلا ترافی کن گیر پازا بیوی پینده پانسد های ده دست آمد پانسد های ده خلی ده خوام پانسد های خلی ده دو خوام پانسد های خلی ده دارای ورکه غده پترانو بجیب که تخت هکو بیخی چور بنده نه خدا پاک ده رحمت ده وطن وکو بیخی سب بداله ایدی نه ده شبخانی سب نه ده عبدالله سب نه ده خواهش کن چه خدا پاک ده در واقع ده کچه یه وایت وار ولی گیا ده خواب منطقه و گره ده اغا و گره بیخی ده توی خواب می ده خوال وطن ها بزارایی ده خوال مطر دارایی نه بزارایی
محترم استاسو او د نورو دوستانو د دیونی راغلی پیغامونه مده ته خبر کړه هیله ده چې مسول چرواکو هم اوریدلی وي البته د خبرونې د وخت سره سم دغه پیغامونه ته خبر سوال او هغه تماسونه چې پاتې دي په راتلونکي خبرونه کې حتمن درته خبريږي استاسو د ستونزو د هواري په هیله او د وهوسا او سوکال افغانستان په هیله تاسو پر لوی بخښونکي خدای سپارم الله مل سم